کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم زموږ خپرونه هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماقام تر 9 بجو پورې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خپرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه په رپورټ کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لپاره هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو ته په سفر بوخت دی سو د افغانستان په سوله کې همکاري زیاتې کړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان اجرایی رئیس د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي او پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالۍ پای ته ورسېده. اجرایی رئیس دې غونډې ته په خپل وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون سو. افغانستان د شانگهای سازمان څارونکی غړی دی. د سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف په 2000 لومړی کال کې تاسیس شو. تاجکستان، روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او هندي اصلي غړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته هیله مند کړي دي. په یو بل خبر کې بیا راغلی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د روان میلادي میاشتې تر پایه وسی. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 جوړه سي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 28 د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړه او د دې غونډې پر ځنډولو موافقه وکړه. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادونو نږدې 400 لوبغاړو برخه پکښې اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګوم په نوم یوه افغانه دریم سوه. د ماراتون سیالي په 13 کلونو کې د بامیان په مرکز کې ترسره کیده او پرون په بند امیر کې وسوه. په دې سیالي کې د افغانستان د لوبغاړو ترڅنګ د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ناروی، سنگاپور، فرانسې، ایتالیا، چین او ارجنټاین لوبغاړو د 28 کیلومتر په ځغاسته کې برخه واخیسته. زموږ غلازه د رادیو ری. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12 له بریتانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول او امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستان څخه د میرمن اسماعیل د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشې کړه، خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولي دي. اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. میرمن ګلالۍ پر قبایلي سیمو د پاکستان د پوځي عملیاتو په اعتراض له دغه غورځنګ سره یو ځای سوې وه. د بشري حقونو فعالان دا په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ یو برید کړي او وایي لا هم نور 9 تنه فعالان په همدې تور په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پرس او رویترز خبری آژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلی چې له مارچ میاشتې راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه ورباندې لګېږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالی له لارې عایدات ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر دې صادراتو د بندیز لګېدو سره سره سومالیا په 2012 کال کې څه باندې 3 میلیونه بوري سکاره د صادرولو لپاره تولید کړي چې الشباب ډلې څه باندې 5 میلیونه ډالر عاید ترې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبی او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په ترکیه کې د امریکایي کشیش اندرو پرنسس د خوشکېدو هرکلی وکړ. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د وخت د سولې خبرې له بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د سولې په برخه کې، البته د افغانستان د سولې په برخه کې په روانو هڅو، په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي لورو په ونډه او رول، د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر چې د حکومت اپوزیسون یوه ډله ده انوارالحق اهدي سره مرکه هم لرو. په یو ریپورت کې به دا هم واورئ چې په القاعده پورې یوه ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې له دې خبر شي چې وروسته له هغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي دې ډلې د جګړه مارانو تمرکز اوس د ملکیانو په وژنه دی. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. نور ریپورټونه هم لرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم په دې یو ساعت کې خبري. دوستانو ستړي مو شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې له بر هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته ډېر هیله من کړي. څېړونکي که څه هم د سولې هڅو ته په نیک نظر ګوري، خو د سولې خبرو اترو لپاره لیده کاته او سفرونه یو معمول ګرځېدلی او دوی د عملي پایل منتظر دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل لده اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لار پرانیستونکې ده. ښاغلی دین محمد له ځینې طالب استازو سره د افغان او امریکایي چارواکو لیده کاته کومه نوې خبره نه ګڼي، خو وایي د افغانستان په کړکیچ کې ښکېلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به بې اغېزې نه وي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد تېره میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تېره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړی. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلې دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلي دي. طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې سیاسي دفتر لري او له دې وړاندې یې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د امریکا د یوې بلې استازي الیز ویلز د لیدو کاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څېړونکي د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامدار فشار غوښتنه کوي. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، تر هغې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل شي.
ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په باور یې ولس د دغو خبرو عملي نتیجو ته منتظر دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدران و چې له کابله د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د علي شورا د چارواکو په خوشبینۍ خبر کړو. د سولې لپاره د دغه هڅو په دوام د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه احساسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي هدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې اوسنی وضعیت ته به کوم نظر ګوري.
چې بن پاسره مواجه وي اوس دی خلیلزاد په راتګ باندې او دغه په نوې ماموریت باندې نو یو امید ورته پیدا شوی دی، او هغه هم د جدي سړی دی چې اتمن ډېر ورته مهمه ده چې په دې کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. زه لږ څه تغیرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي، او خپل د خلیلزاد صاحب هم توانمندي لري چې مذاکراتو کې څنګه مثبت خواته ایسده یو نتیجې ته ایسده وکړي. خو لږ څه زه تا لږ څه خوشبینه یم، اما رقم وانی هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي. نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ، د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتر د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په ارتباط باندې کوم اقدام نه دی سوی. کنه کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې، او د افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه و. زیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي، او که دهغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونه نیول شي، یعنی کارشکنی کولی شي، انګریزي اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي، کارشکنی کولی شي.
بله، هدي صاحب، که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیون هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړ او ملاتړ یې وکړ، فکر کوئ چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک سره د سولې غواړي، په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان سره د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط یې د ډېر اوسېږي، غیر معقول چې د اوسېږي. وګورو چې طرف مقابل خوا څه پیشنهادات په دې باندې کېږي.
یو وروستۍ پوښتنه، حدیث به پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوئ چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلېدونکی دی؟
امید دی چې هغه بدل شي، او دغه ځینې خبرې چې نوي حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق هدي و چې د سولې په روانو هڅو یې نظر څرګندوه. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرو سره
د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر وایي د افغانستان په یو شمیر ګمرکونو کې د تعرفې د لوړېدو له امله له تیرو شلو ورځو راهیسې د سوداګرو مالونه ولاړ دي. رحیم الله حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه چارې سوداګرو ته په میلیاردونو افغانۍ زیان رسوي. نوموړي وویل دوی له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې ستونزه نه ده هواره شوې. د متشبثینو په وینا که چیرې دغه ستونزه هواره نه شي په ښار کې به د بیلابیلو توکو قیمتونه لوړ شي چې د خلکو په اقتصاد به مستقیم اغیز ولري. په لوګر کې 113 عصري ممیز خونی جوړیږي. د لوګر د کرن رئیس محمودین مومند وایي دغه ممیز خونی د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له لورې جوړیږي. دغه ممیز خونی چې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم او د یاد ولایت په محمد اغې سرخ او برکی برک ولسوالیو کې جوړیږي د جوړولو 85% لګښت د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام او پاتې 70% لګښت بڼوال ورکوي چې هر یو خونه و تر اتمی چکټونه انګور د ساتلو او په ممیزو د بدلولو وړتیا لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. اقتصادي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته ځو. یو رپورت وایي چې په القاعده پورې یوه تړلې ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه ګټه اخلي. ویل شوي چې دغه سکاره له سومالیا څخه د ایران له طریقه صادرېږي او له دې درکه دغه ډلې ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت ګټه رسېدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو رپورت کې شوي چې رسنیو هم کتلې. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. صالح صاحب، په څومره اندازه سکار د ایران له طریقه قاچاق شوي؟
من نن انسب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او رویټرز یې پرون جزئیات خبرې کړي وایي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي چې د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادرېږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولې چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بندسي. الشباب تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیات ټولوي او په دې ډول خپل جنگي ماشین برحاله ساتي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2012 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 4 لکه بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لکه ډالرو په ارزښت د اوایدو سبب سوی ده.
په دې خاطر چې د سومالیا د سکرو پر صادراتو بندیزونه دي، ایران له کوم لارو چارو استفاده کوله؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل په څیر هیوادونه یې تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمینه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پاڼو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لا خپور سوی نه دی، دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پاڼې ورباندې نشټول سوي وي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غنی. راپور د ایران کې شو قشم بندرونه هغه آزاد صحیح د کړی چې د 2013 میلادي کال ل مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان وي. له دغه بندیزونو دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ورباندې نشلول سوي وي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو پڅکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکرولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې شل زره کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
ډیر مننه صالح محمد صالح و دوستانو چې د سومالیا د هغه سکرو د قاچاق للارو خبر کړو چې د ایران للارې نړۍ ته قاچاق کیږي او ګټه یې دغلته د الشباب ترهګرې ډلې ته رسیږي. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي د دې ډلې جګړه مارو اوس تمرکز د ملکیانو پر وژنه کړې. داعش ډله په عراق او سوریه کې هره اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ولسي خلکو برید کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیتد پریس خبري اژانس د تحلیلي رپورټ مهم ټکي ته راوړئ.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي، خو بیرته خپل هیواد ته نږدې ستانه سوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي.
دوستانو زما معذرت ومنئ، متاسفانه د ملالۍ بشیر یو بل رپورټ مو په تیروتنه باندې پلیک اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې د داعش د وسلوالې ډلې د جګړه مارو د نوي تکتیک په اړه دی.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وجلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخري سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړې دي. اسوشیټډ پریس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمي له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نه و پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکې په لاس کې نه لري، خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغه ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټډ پریس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غوندې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته سوه.
دوستانو د داعش د وسلوالو ډل د وسلوالو د نوو تکتیکونو په اړه چې په عراق کې کاروي رپورټ مو اوریده. د اسرائیل د دفاع وزیر بیا امر کړی چې غزې ته د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه صالح محمد صالح تفصیل لري.
د اسرائیل دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته د سون موادو انتقال سمدلاسه بند شي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره وجل سوي کسان د 19 او 29 کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولي په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې یې له سرحدي دیوال څخه د اوښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوځ په خبره مظاهرچیانو د سرحدي کټارې په یوه برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر 2,200 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی یې وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
د سنگاپور د هوایی شرکت وی مسافر وړونکو الوتکې پرون یو اوږد هوایی سفر پرته له توقف ترسره کړ. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د سنگاپور هوایی شرکت یوې ایربس الوتکې بیل دی چې په منځ کې د مونیسی یا په کوم هوایی ډګر کې وقفه وکړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټی نړیوال هوایی ډګر ته 15,000 کیلومتره لار کچ کړه. د سنگاپور هوایی شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولی و. د سنگاپور د هوایی شرکت په دې نوي ایربس الوتکه کې 161 تنه سپرلي زایدل. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایی شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایی شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایی ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 18 ساعتونو کې کړی وو. د سږ کال په لومړیو کې د قطر هوایی شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنجشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بیل دی چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټی هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پایل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامی شي.
تاسو لا پیغامونو
زابن پیدا زابل ولایت میزان ولسوالی زخ تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی ده. بلې ده د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوي. د سختې وچکالی سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع به رامابین سکي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه د صحتنامې د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځه کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنې چې وکړي. او زه د صحتنامې د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکول په بازار کې پرولکیږي باید قانوني شي. د نورو سي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. رضا احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربان کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسلهونه راشي هم دوی باساج نه کوي او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي. دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست ته معرف نه
هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالۍ پای ته ورسېده. اجرائیه رئیس دې غونډې ته په خپله وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل ممکن دا غونډه د رواني میاشتې تر پایه وسی. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مارادون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادونو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعاله تر نه ساته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12 له بریتانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول سو. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړی او ویلي دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالر ګټه اخلي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ او وګورئ. په دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اړیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډۍ هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانې بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله څو جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 400 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې 3 کیلوګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتلې 315 کیلوګرامه چرس په یو لارې کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خاغلی یادګاري زیاته کړه
د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 253 کیلوګرام نشئی مواد ونیول او په دې توری اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دیش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا دیش کسان چې د نشئی موادو د قاچاقو په 19 پیښو کې نیول شوي، له دوی سره 45 کیلوګرامه هیروئین، 46 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1244 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونه وړ ده چې په نیول شوو کسانو کې لس وی غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر لاره هند او ترکیه ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
د نشئی موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادینو لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پراګنده کردنش کی مشکل بیشتر برمن
معتادین چې تل سره تتسیوی نو عام خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړی دي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزي کې شته.
بشیر وایي چې پخوا یې کار کاوه او کافي ګټه یې درلوده، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد شوی نو اوس کار نسي کولی او تش لاس پاتې دی.
ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مشر په جنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسي، که کښېنه دوالوی دا نشئی دی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمیزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشئی موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو اصلي لارې دي او نړیوالی مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېره برخه له همدې نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې سیمایز ستراتیژي دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است.
له نشئی موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالی کیدی شو چې تر خپل منځ ګډ همکاري ولرو، نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشئی موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپله قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار دی نه اخیستل کیږي، ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله دې پلانونو د نشي موادو په راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل، د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
دغه هغه وایي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. د نشي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
د نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مین جاوید احمد قایم وایي چې د دې ستراتیژي عملی کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاس تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمې ستراتیژي په اړه راپور راوړوه و هم اورېدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډیو هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس مو په کابل کې د موتاجنو له حاله خبرو. د کابل لځین سیمو په چیر بیا پولیس وختا څخه د موتاجنو شړل کابل شهریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شهر ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیس وختا سیمې څخه د موتاجنو تر شړلو وروسته موتاجن د خلکو د اوسیدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیسو وختا سیمې څخه د موتاجونو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسو وختا چې د موتاجینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د موتاجینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوه چې د موتاجینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 موتاجین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسوخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د موتاجینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پروګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمه
موتاجین چې تل سره تت سیوي نو هم خلکو ته ډېرې ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې موتاجین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې پوهېدل چې هلته نشان اوسېږي، خو اوس یې سره تت سوي نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
امیار جمعواري بکنن.
بیرون راندن معتادین از طرف پولیسوخته بود.
له پولیسوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لاره نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونو او د استوګنی ځایونو ته ولاړ
شي. اما کینې کې به حساب مراتب مسکونی اصل پر آوردن.
خود کابل امنیه قمندانۍ بیا له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاق کوونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل، له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاق کوونکو ټول پلانونه شنډ شول.
تر 2000 معتادین بوزره پولیسوخته
تر پل سوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو له مخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبري کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشه یي موادو مافیا د نشه یي موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په ښارګوټي بدله نه شي.
کابل ښاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوندې ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ سپو خپرېږي، او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کېږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسېږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لښتو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي، جلدي امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو په پرتله دوی په جلدي امراضو ډېر اخته کېږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسټامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او د شیانو په نوم، نو دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغي دي، مثلا دوی د پیشکاری د لاري دغه مواد چې اخته په میکروبونو اخته پیشکاری وي، بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي، پایودرمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیشکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، د جلد کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي مسله چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، او غینه غوخې او ډوکی ته بل اخره د ساحه د عضو د منځ اتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پړسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ د خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښتونه تولیدي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې به هغه ځایان وګاري، هغه ځایان چې وګاري ول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم د دوی یو یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغۍ کې کومې ساري ناروغۍ دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي، دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څو مختلفو ډولو ویشل کېږي. مثلا جلدي او ناروغۍ د پایودرمي په نوم هغه مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د غزینه اخلي، هغه خیرنځینه، او هغه انتقالي به خپل ښځې او اولاد او بالاخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغی اکثریت ناروغی دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. چې دي خبره ده د کوم جلدی ناروغی پوستکي ناروغی چې داخله ناروغی سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وای چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاری او لامل انتقالیږي. ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، د تکلیف یا پوستکي ځینې نښانی لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کیږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډیر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه ویسي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات تخته کې یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسېږي، په ډیرانونو کې اوسېږي، په خیرنو اوبو کې اوسېږي چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپله د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنو اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول دی بس کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه متادین سی د پوستکی ناروغي لري د دوی درملنه له نور ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدای چې دوی به جدا یو مرکز کې وای تدوی شي چې دوی امراض انتقالي دي او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسيږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسيږي. په دغه مرکزونو کې چې متادین تداوي کیږي دوی یو خاص متخصص د پوستکی د ناروغي لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تداوي کوي، او د دوی جامې مثلا بل مریض باید انتقال نشي په خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته به واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نورو ته سبب ګرځي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغي اخته نشي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیل کې دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه سنه چې استعمال یې حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنۍ ته د توصیه ده، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تیری د معتادینو سره یا شپې ورځې تیری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نور اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغۍ په اړه مو له لخر بلس احمدي سره د محمد یاستر نکمرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دېرش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسي کولی او ژر ستړی کېږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه، پولیسکار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، تکوار مې درلود. چاته مې نه جه ویلې چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزي اول حکومت و، بیا زه په تاریاکو اخته سوم، د تاریاکو څخه بیا بېرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کومې پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلانه لره درې وارې د کسلور وارې مې کړه د تکوان مسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کاله کېږي، د دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شې ته لاس نه دی وړی، والله پر کور ناست یم. د کور ګزاره بله ورونه راسره کومک کوي، واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، اوه ورونه یې، خو مقصد مش خپل ځان ته خپل ورور اچولی دی. بس چې نشو ته مخه کوم کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي، په بد نظره ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنګ راسره کوي چې په جی کې راشي یو سړی بیا نسي کولی چې د جی څخه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانې کې دوه نفره پښکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سندوال پته کړی دی، قریبې راسه پته کړی دی، دوست یې راسه پته کړی دی، مور پلار یې راسه هېر کړی دی. دا د ګرد عمر په دغه دغه په تعلق کې راباندې چیر سو. ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نه سکه، کښېنندواله وایي دا نشهیې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار خپل کار خپله وکړه. انډوال خو له انډوال دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، ګزاره مې په وټل کې کوله، په ژبه مې نو دلته په نشه کول. دلته چې بخښېنستلم، یا به جنایان و یا به عسکر و، چې دا دورې بس ورته وبدرېدل چې زه ولاړ سه د جې ځای تلاشي داسې هسې پرې چې به مې د ځانه سرری ولي، ما چې په جې نشه نه یخته دی، څوک دی چې تا ته درېږم؟
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 10 30 0999 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید پونتون ماسل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سم د لاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډیرې سوی یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پډورو موتال سو او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اس پارک دے کے ساقی خانہ ہر خواہت پوٹاریاں ناس دی اول کد بخاری نلونا ترخلیش نہ ددون وزی
اے وررا داتے چکوے
وے زمے کڑی زخہ بولاں دا
تو خدای دا پارک دے پوڈر چ کولو زائد اے ز استاد للا سے مطالعہ نشم کولے
نزن کو خپل گھر کو دازر کو می غرض نہ نہ کڑے
تو گور دل تا خلق دے تفریح او مطالعہ ل پار راضی ستاسی للاسا نه چوک پر چوکوی که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکی
والی نه پارکون جمانون او گلان ایواز استاسو دی
پارکون از موگ او ستاسی طولو دی خود داسی کارونو لپارا ندی
والی موگ خلق وجلی
دا چی تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی
موگ دا جا پخلگی نور پو گو چی مطاد جی
تا ده هوا تا او گوره سڑا استاسی دا دودونو للاسا یواشی با هم نشی که ناستلائی زده تانگی گی
وانا خلالی زم آگورا وا کمیشا و خوان دیوالانو دا خک بیا بند تی او نبونی کتابونو پاکی جامی
گورا و رورا یوازی زن نیم تا دی پاک تر آغلو کسانو تا او گورا اکثر و اخپلو پزو تا دست مالون نیولی دی چه استاسی دا نشو بویون ور نشی
زنده زمون پا نشکی تیجا موا
چاسی هم سبا رخصتی ده کور تزم چه نا حقل دین شهن و سر زن پا جنجال اخته کار
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازائی رازائی مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خورے پردہ چوکی کے نا ہلکا راشا تو پردہ بلے چوکی کے نا خورے سنگ شو مائنات نو اکڑل
وہ مکڑل
تے راکڑا
زایا مائنات ورک
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب
دا خو مائنات شو خزوانہ دارا تو وای چھ اس سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب لکوم ورز رئیس چل پانتون پر رخصتی راغل ما ٹول بدن میں درد کوی نس ناس تے لرم بدن میں سست ہے تو گورا ترستر گو میں اوخ کی راضی
ڈاکٹر صاحب ٹول اس پے پویس تے رکھنا دیر پر تکلیف دی خدای بکوی تے بکوی غم یو خرا
الک کو من شخو نہ کوی
نہ ڈاکٹر صاحب زمازی نشہ نہ کوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پر طول عمر کی میں سگریٹ ہم خلے تا ندائی ور وڑائی
دے پہنتون دلیلے پو تاک خوبا نشی نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی ماسلین یاو ہم نشی نکوی
عجیبا دا پا دے مائنا دو کستا طول نخی نخانے دے پوڑری دی
چیزی پوڑری خدا آیا پازل وکن
ڈاکٹر صاحب باور کا چیز هیچ ڈول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباہ کڑی وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنگ وی بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوخ کی کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوه شوم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کولا او زه معتاد شوی یم
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو پوډر بوی احساس کاوه
بس هغه د چې ته هم ورسره موتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشئی موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کېږم، علاج یې کیږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و خو هغه پوډرې شو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشئی مواد ورک کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.